سلامونه احمد شیبریم دا سجی رادو د دې سات خبرونه کابل نن سیشن بی د دوهید بهیر د وی غونډی کوربو په دې غونډه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما په مشه جوړ شوی و د خصوصي سکتور پر موضوع خبري وشوه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پانې لمخي په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت د جنو وزارتونو او د افغانستان بانک پر استازو سربیره د یوناما استازي د ملګرو ملتونو نورو اړوندو بنسټونو او نړیوالو او سیمهیزو سازمانونو استازیو سفیرانو ډیپلوماټانو او یو شمېر کارپوهانو په حضوري او آنلاین بڼه ګډون کړی وو. که څه هم د دې غونډې جزئیات نه دي شریک شوي، خو په خبر پاڼه کې ویل شوي چې غونډه په دوو برخو کې ترسره شوې. لومړۍ برخه پر ودې او شمولیت او دویمه برخه پر همغږي او روڼتیا متمرکز وه. د دې بهیر د 2023 کال په مې میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشیان ټونی ګوتریش په نوښت پیل شو او هدف یې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو همغږي کول دي. د دې بهیر په دوو مخکنیو غونډو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د شزو حقوقو او بشري مرستو وضعیت ارزول شوی و. د شفافیت نړیوال سازمان تیر کال په نړۍ کې د فساد په اړه د خپلو موندنو په راپور کې چې د سیشن بی پر ځخ پور کړ، افغانستان د نړۍ د 122 هیوادونو په ډله کې په 122 ځای کې راوسته. د شفافیت نړیوال سازمان په شاخص کې ترکمنستان له افغانستان څخه یو درجه مخکې دی او شمالي کوریا، سوریه، یمن او لیبیا د امتیاز له مخې تر افغانستان په ټیټو درجو کې شامل دي. د دې راپور له مخې په 2015 کال کې د نړۍ ډېری هیوادونه د فساد په کابو کولو کې پاتې راغلي او له 122 هیوادونو څخه 122 له 50 څخه کم امتیازونه خپل کړي دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. د راپورونو له مخې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د ترانس افغان اورګاډي پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکی او اقتصادي سروې د چمتو کولو موافقه منظور کړې ده. کاسپین پوسټ ورسپانې د ازبکستان د رسنیو له قوله راپور ورکړی چې د بین الحکومتي چوکاټ دغه تړون د ازبکستان د ترانسپورت وزارت، د افغانستان د ټول ګټو وزارت او د پاکستان د اورګاډو وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. دا پروژه د اورګاډي د یوې نوې پټلۍ پر جوړولو متمرکز ده چې د ازبکستان نایب آباد به د افغانستان تر هرلاچي پورې نښلوي. دغه موافقه د 2015 کال د جولای په 18 په کابل کې لاسلیک شوې وه. له ازبکستان، افغانستان او پاکستان ته د اورګاډي د دغې نوې پټلۍ د جوړولو لپاره د تخنیکي سروې راپور داسې مال ورکول کېږي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی پرون دوشنبه د ازبکستان د مرکزي آسیا د نړیوال انسټیټیوټ د رئیس او د هغه هیواد د ولسمشر د مرستیال سلاکار جولان وهابوف په مشرۍ له پلاوي سره وکتل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په عمان کې له امریکا سره په وروستیو خبرو اترو کې دواړه لوري جزئیاتو ته داخل نشول، بلکې د خبرو تمرکز پر عمومي موضوعاتو. د دې وزارت ویاند اسماعیل بقایی نن د دغو خبرو د دوام د بهیر په اړه وویل چې باید منتظر شو او وګورو چې د راتلونکو اقداماتو په ترڅ کې دغه ډیپلوماتیک بهیر په څه ډول دوام مومي. خو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وینس ویلي چې له ایران سره په خبرو کې د اعتراض کوونکو تاوتریخجنه ځپنه د خبرو یو موضوع ده. اغه د دوشنبه پورست د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د دې هیواد له سر اعظم نیکول پاشینیان سره په یو غړ خبري غونډه کې د غراس ټینګار وکړ چې د ایران اټومي موضوع او ورته د سرو کرښو ټاکل یوازې د ولسمشر ډانلډ ترامپ کار دی. د کرکټ تشل اووریز نړیوال جام سیالیو پلیټ کې نن هالند نامیبیا ته د وو وکټو په توپیر مات ورکړه. په بل لوبه کې نیوزیلند متحد عرب اماراتو ته په لس وکټو شکست ورکړ. په دې جام کې د افغانستان دوهمه لوبه سبا چهارشنبه له جنوبي افریقا سره پلان شوې ده. افغانستان د یکشنبه په ورځ په دې سیالۍ کې خپل لومړی لوبه نیوزیلند ته بایللې وه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د شفافیت نړیوال سازمان د نوي کلنی راپور له مخې په افغانستان کې اداري فساد په 2015 کال کې د وړم کال په پرتله یو درجه نور زیات شوی. وړاندې په خبرونه کې جزئیات ترکو. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د بهرنیو د مرستو له کمیدو سره روغتیایي ستونزو ته اندېښنه ښکاره کړې. د دې اندېښنې ترڅنګ مو د یو شمېر افغانانو یو بل اندېښنه په خبرونه کې راخسته.
د سږ کال د سور ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم رانږدې ده.
د ګردیز ښار یوه سیمه د څښاک د اوبو جدي ستونزه لري.
داسې خلک وو چې دغه ځونهی کار دې وکړې د اوبو یې خورې می ګور کې جلکه ټولې د اوبو نه د برسره نه اوبه چې د کوم بې مرزای وي دغه نمیک ته پیدا شوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې د ایران په تړاو د امریکا د مرستیال ولسمشر څرګندونې لرو. تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد په وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص په درجه بندۍ کې شپاړسم امتیاز ترلاسه کړی دی. د دغه سازمان د 2016 کال په درجه بندۍ کې افغانستان په 18 نمبر راغلی، وړم کال 14 و. تفصیل په دې راپور کې.
د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص نن سه‌شنبه د فبروري لسمه خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې لمخې افغانستان د 2020 هیوادونو ترمنځ 198 ځای نیولې او د 2016 کال پرتله یو درجه په دغه جدول کې ښکته شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیوال شاخص د نړۍ په هیوادونو کې د فساد پر ضد مبارزه ښيي چې معلومات د سوخ پلوکو سرچینو پر بنسټ چمتو شوې دي. په دغه شخص کې سفر د مفسد هیوادونو او سل له فساد څخه د پاکو هیوادونو د مقیاس او اندازې لپاره کارول شوې دي. د دغه سازمان د 2015 کال د فساد پر ضد مبارزې د نړیوال شخص لمخې ډنمارک د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر او سودان د 9 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په اخر کې ځای نیولې دي. دغه نړیوال شخص افغانستان ته 14 نمبر ورکړي چې د 2013 کال پرتل افغانستان په جدول کې یو نمبر کتتللې دی. دغه کتتلل د طالبانو په حکومت کې د فساد زیاتې دلخي. افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د 2020 هیوادونو ترمنځ 198 ځای نیولې. د سیاسي چارو په د نړیوال بانک په خنۍ کارکونکو کې طارق فرهادي وای د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د مبارزه شاخص د هغو معلوماتو پر بنسټ ټاکي چې یو هیواد د خپلې بودیجی او مصارف په اړه وړاندې کوي. هغه ازادي رادیو ته ویل
تر کله چې بودیجه اعلان نشي د دې امکان نشته چې په شفافه توګه مصرف شي. دویمه مسله دا ده چې آیا دغه ډول راپورونه خپرېدل به پر طالبانو اغیز وکړي او کنه. ځواب نه ده. ډیر مهم کارونه دي چې طالبان یې باید وکړي څو د خلکو د ژوند وضعیت ورسره ښه شي، څو افغانستان په رسمیت وپیژندل شي او له نړیوال بانک، آی ایم ایف، سویفت او ورته نورو ځایو څخه امتیازات ترلاسه کړي.
د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد مبارزې شاخص کې ترکمنستان له افغانستان یو امتیاز لوړ دی. بل پلو شمالي کوریا، سوریا، یمن او لیبیا هغه هیوادونه دي چې له افغانستان یې کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د شفافیت د نړیوال سازمان دغه راپور په اړه د طالبانو د حکومت وین د زدرډي پښتنې سواب نه کړي. د شفافیت د نړیوال سازمان د راپور لمخې په 2015 کال کې ډیر شمیر هیوادونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې پاتې راغلي. د راپور لمخې د 102 هیوادونو له ډلې 122 هیوادونو له 50 کم امتیازونه ترلاسه کړي دي. د راپور په ټکو په هغو هیوادونو کې چې دیموکراسي واکمنه ده د پخوا پرتله کې د فساد کچه لوړه شوې. له هغې ډلې امریکا متحده ایالاتونو 4 کاناډا 5 نیوزیلینډ 1 برېټانیا 1 فرانسې 6 او سویډن 8 امتیازونه ترلاسه کړي دي. په دغه راپور کې په هیوادونو کې د فساد د کچې لوړېدل د لوی قدرتونو لخوا نړیوالو نورمونو او قوانینو ته نه پاملرنه، وسلوالې نښتې او اقلیمي بدلونونه یاد شوي دي. د راپور په ټکو د فساد ضد مبارزه با اراده مشرانو او خپلواکو سازمانونو ته اړتیا لري څو په صادقانه توګه د عامه ګټو دفاع وکړي. د راپور له مخې په ډېر شمېر هیوادونو کې واکمن له امنیتي، سیاسي او جیوپولیټیک مسایلو بهانې د سیاسي قدرت د ترلاسه کولو د څار سازمانونو له منځه وړلو او له خپل واقعي ژمنو د فساد پر وړاندې د کمزوري مبارزې په توګه کاروي. د راپور له مخې دغه واکمن په حکومتونو کې شفافیت، خپلواکه څارنه او خلکو ته حساب ورکونه خپل امتیاز ګڼي. د شفافیت نړیوال سازمان د فساد پر ضد د 2015 کال د مبارزې شاخص وایي دا د حیرانتیا ځای نه دی چې دیموکراتیک هیوادونه د فساد پر ضد مبارزه ځکه لوړ امتیازونه اخلي او غیر دیموکراتیکي برعکس دي. د دغه سازمان په ټکو په خپل خوخه هیوادونه لکه وینزویلا په دې درجه بندي کې لاس امتیازونه او آذربایجان بیا ډیر امتیازونه ترلاسه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کمیټې له پاکستانه د افغان کډوالو ماشومانو د جبري سلو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې په دې کې بے سرپرست ماشومان هم شامل دي. دغه کمیټې په خپل وروستي راپور کې ویلي دا اخراج شوي ماشومان له کورنیو څخه بیل شوي دي او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخامخ دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
ملګرو ملتونو له پاکستان د افغان کډوالو ماشومانو د جبري اخراج په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي په دې کې بے سرپرسته ماشومان هم شامل دي. د دې سازمان د ماشومانو د حقونو کمیټې دوشنبه د سلواغي یا دلوي شلمه په خپور کړي راپور کې ویلي دغه اخراج ماشومان د کورنیو څخه د جلا کېدو او ناوړه چلند په ګډون د بشري حقونو له جدي سرغړونو سره مخ کوي. د کمیټې د پاکستان له حکومت د کډوالو په برخه کې د یو ملي قانون د تصویب او د پناه غوښتنې د یو منظم سیستم د رامنځته کېدو غوښتنه کړې. څو د راپور په ټکو د کډوالو ماشومانو ثبت او په ځانګړي ډول د افغان ماشومانو لپاره اوږدمهاله حل لارې برابرې کړې. کمیټې دغه راز په پاکستان غږ کړی چې د بیرته نستنولو اصل ته درناوی وکړي او د بې اسناد بهرنیو وګړو د اخراج پلان بیا وسیلي ځکه دا تګلاره د ماشومانو لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر په چټکۍ سره روان دی. په دوی کې داسې ماشومان هم ډیپورت شوي چې کورنۍ په پاکستان کې پاتې. د ننګرهار یو اوسیدونکي عبدالله ازادي راډیو ته وویل 14 کلن اوخه تازه په پیښور بورډ بازار کې نیول شوی او له کورنۍ پرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د سلواغې شلمه د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي 18 بې وزله ماشومان خپلو کورنیو ته وسپارل. د تیر 2015 کال په مئی میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي تورخم لاره ستنیدونکو شاوخوا 40 سلنه ماشومان دي چې ډیری له کورنۍ پرته ستنول کیږي. د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسون لمخې یو انسان د زیګون لورځي تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. یو شمیر تازه ستنه شوی کډوال ماشومان غوښتنه کوي چې په کور دننه دی ورته د زده کړو زمينه برابر شي. د لغمان ولایت د سرخکانو د کډوالو په لړمحالي پنګالي کې میش د 14 کلن نورلا چې 2 میاشتې مخکې د خیبر پښتونخوا له هریپور کمپ په جبري ډول له خپل کورنۍ سره ایستل شوی. ازادي راډیو ته ویل
تبونه آل ته پات شول پولیسان هغه په زور راوباسلو. دلته اسلامي کوم ته وایو سیمنته سجیرا کی دلته تعلیم کو.
د کابل په پولیچرخي سیمه کې میشته یو افغان کډواله چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي او په وروستیو کې له پاکستانه له خپلې کورنۍ سره ستنه شوي وایي سخت ژمی تجربه کوي. نوموړي وویل چې ماشومان یې تمام ورځ په کوڅو کې پلاستیکونه راټولوي او دوی پرې خونی ګرموي.
دلته ستونزې ډېرې زیاتې دي، نه برق شته نه اوبه شته، یخنۍ ډېره زیاته ده، د سوخت لپاره هیڅ نه لرو. دا 10 کلن زوی مې تمام ورځ ګرځي پلاستیکونه راټولوي. د شپې بخارۍ کې سوځوو خو دومره دود ډېر وي چې مجبور شو بېرته کړکۍ خلاصه کړو. بیا خونه یخېږي، ټول ماشومان ناروغان شوي دي، سینه بغل او زکام ناروغي لري.
یو شمیر نور کډوال چې لا هم په پاکستان کې میشتي د هغه هیواد له حکومت تمه لري چې لږ تر لږه د روان ژمي تر پایه ورته د پاتې کېدو اجازه ورکړي. حاجی محمد نور چې په پیښور کې میشتي ازادي راډیو ته وویل
نو که پسر لای لار چې بیا موږ په خپل طبیعت زو او که دا غزمي کې موږ ته د څلک سولات پیدا شي د حکومت له خوا نه دی بلې ځاري له خوا له موږ ته باید د کومک ملاو شي چې دا غزمي د ماجرین دلته ګرم تیر کړي دا مشکل دی. موږ
پاکستان په 2023 کال کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی خو په وروستیو کې دا لړۍ په بېساري ډول چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې پاکستان تیر 2015 کال له 1.5 میلیون زیات کډوال افغانستان ته ایستلي. د راپورونو له مخې په دې کې ډېر داسې کسان هم شته چې ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی او هیڅ کله یې افغانستان ته سفر هم نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي کولای شي د دې هیواد میلیونونه اوسیدونکو خدمت کړي. د دې ادارو په ګډ راپور کې راغلي کبولیجا او لا زیات ملاتړ برابر نشي د بنسټیزو روغتیایي خدماتو ځنډیدل به په ځانګړي ډول په لرې سیمو کې روان روغتیایي ناورین پسې پراخ کړي. جزئیات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر وایي په افغانستان کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د فعالیتونو ګډوډي به میلیونونه کسان اغیزمن کړي. د دغو ادارو په ګډ راپور کې چې سه شنبه د سلواغي عدل یوویشتمه خپور شوې راغلي، د تیر 2015 کال د ډسمبر تر نیمایي پورې د بشردوستانه شریکانو د بودیجوي محدودیتونو له امله په افغانستان کې 1415 روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا یې خدمتونه ځنډول شوي دي. د راپور له مخې دا روغتیایي خدمات د افغانستان په 314 ولسوالیو کې د 891 روغتیایي مرکزونو له لارې وړاندې کېدل، خو د راپور پټکو دغه ګډوډي به په ټوله کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 3.8 میلیونه کسان اغیزمن کړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او همکاري ادارې د روغتیا کلستر یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د بودیجې او ملاتړ له زیاتېدو پرته د ژوند ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ځنډیدل کولی شي په ځانګړي ډول په لرو او محرومو سیمو کې روان روغتیایي بحران لا پسې سخت کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کافي روغتیایي امکاناتو او درملو د کمښت له امله د دوی ناروغان له ستونزو سره مخ دي. د بدخشان ولایت د شکاشم ولسوالۍ اوسیدونکي علي حیدر ازادي راډیو ته ویل مخکې به په یو شمېر مواردو کې په ځانګړي ډول د ښځو د زیږون پر مهال له روغتیایي مرکز نه امبولانس راغوښتل کېده، خو دا ډول امکانات اوس نشته. دی وایي پخوا به خو روغتون ته به مو ټلیفون وکړ، هغوی به د ولادي ناروغانو لپاره امبولانس رالیږه او له ولسوالۍ به موټر راتلو. موږ ولسوالۍ ته نږدې یو ساعت لار لرو، خو اوس دا اسانتیاوې نشته. یوازې هغه موټرې دي چې د پیسو په وسیله تګ راتګ کوي، خو خلک بې وزله دي او بېکاره دي، ستونزې ډېرې او امکانات نشته. په دې ژمي کې په کورونو کې د سون توکي نشته، آن په کلینیک کې هم خلک د یخنۍ له ستونزې سره مخ کیږي. د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي ارزو ازادي راډیو ته وویل
په دې ولایت کې له یو یا دوو څخه پرته هیڅ معیاري روغتیایي مرکزونه نشته. کوم چې شته په هغه کې متخصص ډاکټران نشته. دغه راز په روغتیایي مرکزونو کې د طبي، د وینې د فشار، نس ناستي او انتاناتو د مخنیوي درمل نشته. د دې ترڅنګ په وخت رسیدنه نه کیږي. کله چې ناروغان روغتون ته ورولو تر لسو بجو پورې هم ډاکټر نه وي. که یو حامله میرمن روغتون ته لاړه شي سمدستي مرسته ورسره نه کیږي، نو ورته د درد د مخنیوي اتصور کوي، نو ورته د تقوی درمل تطبیقوي، بلکې عجلی کابل تاسوي.
په افغانستان کې پروختي فعالیتونو کې دا ګډوډي داسې محل رامنځته شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر د معلوماتو لمخې د تیر 2015 کال د دسمبر په میاشت کې په دې هیواد کې د سینه بغل پیښې د نومبر په پرتله 3.6% زیاتې شوې. د راپور لمخې په دې موده کې د دې ناروغۍ د 1,33,302 پیښو 325 مړي رامنځته شوي. د راپور له مخې په همدې میاشت کې د شریا سرخکان له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوي او لاملې لس کسان مړه شوي. دغه راز د ملاریا 2,23، د ډینګي تبې 340، شدید نسناستې نږدې 8000 او د کانګو تبې 10 پیښې ثبت شوي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي د افغانستان روغتیایي سکتور هغومره کمزور هم نه دی څومره چې د نړیوالو بنسټونو په راپورونو کې وړاندې کیږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې په روسیو کې په افغانستان کې سلګونه کسان د درملنې وړ ناروغیو له امله مړه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لرې پرتو سیمو کې د روغتیایي امکاناتو کمیدو ته اندېښنه لري. د راپورونو له مخې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د کورونا پیښې زیات شوي دي. د دې ناروغي په اړه مې په جرمني کې د میش ډاکټر عبدالمتین صافي نظر اخیسته.
وقتی میگه هم در صحب به دقل پر افغانستان ایران که بالخصوص ایران که دیر زیاد کرونا پیخی دلتا هم منگه لرو پر مطر منخانه که هم پر اینی که پا افتا که یا دو افتا که اومه ناروخ اپنان لرو دلتا هم پیدا شویدی. یعنی حالتا هم باید که امکانات دی موجودو سی چه پخامو چه تست ترلو دو اجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کرونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان وګوري چې کرونا اوسي مګر تدابیر مې چې کرونا وخت کې درلودل اوس هم نور هغونه ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورني محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایت به مخنیوی وشي. د ویټامین ډي، ویټامین سي، میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي، پاراستامول، اسپرین یا
شدیدتر دی نسبت کرونا تا هم یو ویروس. ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه مستقیما د ولسمشر ټرمپ لاس کې ده. هغه دا خبره د ارمنستان له سر ریاسم نیکول پاشینیان سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړه. جزئیات د سفی الله ستانگزی په راپور کې.
د امریکا مرستیال ولسمشر جی ڈی وینس وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه پریکړه او د هغې سری کرښې ټاکل په ولسمشر ډونالډ ټرمپ پورې اړه لري. جی ڈی وینس د دوشنبه په ورځ د ارمنستان صدراعظم نیکول پاشینیان سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې په ایران کې د لاریونو او د معترضینو تاوتریخجن ځپل هم د واشنګټن او تهران د استازو ترمنځ د بحث وړ موضوعاتو یوه برخه ده او یادونه یې وکړه چې وروستۍ پریکړه به ډونالډ ټرمپ پورې اړه ولري. هغه زیاته کړه هر څوک د مذاکراتو له عمومي او رسنیزو معلوماتو خبرېږي، مګر یوازې د امریکا ولسمشر پوهېږي چې د دغو خبراتو څه نتیجه غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف ارمنستان او آذربایجان ته په سفر تللی دی. اخو د امریکا جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګرام چې د ډونالډ ټرمپ ملاتړی دی، د امریکا سیمه ییزو متحدینو ته لیکلي چې په ایران کې د اوسني وضعیت د ساتلو لپاره د هغوی لیوالتیا هم د امریکا د ملي امنیت ګټو سره په ټکر کې ده او هم له عزت او انسانیت سره اړخ نه لګوي. ښاغلی ګرام دا بیان په ایکس پاڼه کې څو ساعته وروسته له هغه ولیکه چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان له سی این این ترک سره مرکه وکړه. د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي سناتور ټینګار وکړ چې باید سیمه د ایرانیانو د وژنو مخه ونیسي او د آیت الله په وړاندې ودرېږي. ګرام یو ځل بیا د ایراني خلکو سره د ډونالډ ټرمپ ژمنې ته اشاره وکړه چې مظاهره ته دوام ورکړي، مرسته را روانه ده، او زیاته کړه هغه د تاریخ په سم اړخ کې ودرېده، زه هغه په خپلې خبرې ولاړ سړی بولم. د ترکیې د بارنو چار وزیر اکان فیدان سی این این ترک ته وویل سیمه بله جګړه نشي زغملی، زموږ ټول یاسې د پوځي شخړې د مخنیوي لپاره دي. هغه په ایران کې د لاریون کوونکو د وروستۍ وژنې او د رژیم د بدلون په اړه د کوربه د پوښتنې په جواب کې وویل د ده په اند د ایران حکومت به په یوه هوایي برید سره نسکور نه شي، بلکې سیستم به یې کمزوری شي.
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د تشاک د پاکو پولو کمر سره مخامخ دي. دوی زیاتوي له کلونو راهیسې د یوه زاړه کاري زوبه کاروي چې نه یې اړتیاوې پوره کوي او نه له صحي اړخه پوره پاکي او د تشاک وړ دي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د عسکري فامیلیو پوهنتون مینې عبدالله کلا او یو شمېر نور سیمو اوسیدونکي دوی لپاره د پاک او صحي اوبو له نشتونه شکایت کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو مرستندویو بنسټونو غواړي چې دوی ته د څښاک د پاک اوبو په برابرولو کې مرسته وکړي. سیموال زیاتوي ځینو سیمو ته نږدې بعضې زاړه او پخواني کاریزونه شته چې هم اوبه کمې دي او هم سرچینې ککړې شوي چې په ټوله کې یې د کاریزونو او ویالو اوبه خرابې کړي دي. د ګردیز خار دستګری فامیلې یو اوسیدونکي جلال الدین ته وویل
دا 1200 کور وړه زګ ټول د خوري ته تي دا غوبه چې مونږ ورته تعویر کو سره تعویر کا میپ تکلیف ورته پیدا کیږي ټول د خلی ناس مشمون اسي او به مونږ نه چې دا زمون وبو ډنډونه وبو د پیپ کر بهيږي یو دغه وخت کې ډیرو بسر مشکل یو وړي مسم کې چې په وړي وی بخي دا وبو د لاس بجو پورې مونږ ته وبو راوونی بعد لاس وبو او بجونه دا وبو کته شي.
د ګردیز خار د عسکري فامیلې ختیز لوریتش تکاریز په یو سل لري واټن کې پروت دی چې له هغه ځای د اوبو راوړل هغو کورنۍ ته بیا ډیر ستونزمن وي چې سرپرستی سپینګری سړي زړې ښځې او ماشومان پر غاړه لري. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی معصوم جان وایي
دنه خار سپینګری دي زوړه دي څوک راوړای نشي دنه زنانه زوړه دي دنه ماشومان یې وړه دي دای کی کوریز د دغ کوریز ته دا ګوري د ډیر کورونه دی بار کوریز لغه وچته کی کلوی کلنی دی دا کوریز په ورو وړي کی بچیږي ډیر او به داسې بچیږي نه چې مکمل بچي خو به ډیر کام وي دولت نه دی موثق نه دا خوښ لري چې بلکې کورو تر ته تیری کی
د ګردیز د هغو سیمو اوسیدونکو چې حالت د څخک پاکي وبنشتوي په دې سیمو کې کړي ډیر نه پاتې کیږي. د ګردیز یو بل اوسیدونکو ایوب خیل وویل
دا څخک دوی چې دغه ځنای کار دی وکړي دی وبوي خوره میګور کې جلکای ټولې د غوبونه د برسرنه وبو چې کوم به یې مرزای وي دغه نمې ته پیدا شوه به زور وبو ته مجبور یو می څور پي والا کوي چې ځکه کې میګو وبو برغه کو بي واسه د ټول خلک بي واسه دي.
بلوري ته د ګردیز خار د وبو رسول او امریت مسؤلین وایي د محل د وبو د دوه شبکو اړوان ساحه تر پوخه خلاندې راوستي او هڅه کوي چې د نوي جوړ شوی پلان سره سم په ګردیز کې له وبو پات سیمه ته هم خپل خدمتونه وغځوي. د ګردیز خار د وبو رسول شبکې مشر مولوي فضل حامد مستقیم وایي
چې دای سرویګانی دغه مو تر سره کړی دي پراتلونکي کې کوم موږ د اداري اړوند نیوي یا د اقتصاد ریاست تر شتل لاندې کوم مؤسسات فعالیت کوي وختنې متلکړې دي هڅه مو ده کوښښ مو ده هر هغه نقطه چې غلطه د پکتیا ولایت خاریان یا اوسیدونکو ضرورت ولري ان شاء الله موږ پوره کوښښ کوو چې هغوی ته د پاکو اوبو ستونزې بیا ورته حل کړو.
یاد دی وی په افغانستان کې دوامدار وچکالی د اقلیم بدلون او د اوبو زیرمو تخریب د لامل شوی چې په ډیرو سیمو کې د څښاک اوبو سرچینې غیر صحي او حتی تر پخوا څو برابره کمې شي. که څه هم د ګردیز ښار پخوانیو پلاني سیمو ته لسګونه کلونه وړاندې د پاکو اوبو شبکې غځول شوي، خو د دې ښار د وروستیو کلونو ډیری پلاني او غیر پلاني سیمو اوسیدونکي پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او په مشکلو د څښاک پاکې اوبه ترلاسه کوي.
یو شمیر بې وسله افغانان د روژې را رسیدو اندېښمن کړي. دوی ازادي راډیو ته ویل چې روژې ته د خوراکي موادو برابرولو ته اندېښنه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې روژې ته د ګوتو شمار را سي پاتې دي، ځینې افغانان وایي د زمي د سوړ موسم سره هممهاله د روژې لپاره چمتووالی ته هم اندېښمن دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د خپلې دولس کسیسي کورنۍ مشر رحیم الله چې په پخو معلول هم دی، ازادي راډیو ته وویل
د سږ کال د سوړ ژمي او سړې هوا له امله لا هم د خپلو خونو د ګرمولو لپاره څه نه لري، نو په همدغه اقتصادي بحران کې روژه هم را نږدې ده. موږ ډېر د اندېښمن یو، د خوراکي توکو د کمښت سره مخ یو. نو له حکومت او تاجرانو مو غوښتنه دا ده چې د روژې د را رسېدو سره له خپلو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې وکړي، خصوصا معلولینو او د معلولینو او د شهداو کورنیو سره.
د ننګرهار ولایت د شینوار ولسوالۍ اوسیدونکي او د خپلې وکاسیزې کورنۍ سرپرست ساحل چې په لاسي کراچۍ کار کوي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره ماتره او د مرستې غوښتونکي سو.
زه یو کراچۍ وانی، ما په کراچۍ کې خلکو سره سامان دی او ځینې بل ځای ته وړم راوړم او زمونږ کارونه کمزوري دي او په باد باران کې خو بیخي کمزوري، کله چې باد باران وي بیا خو بیخي په کور باندې پراته یو او د روژې لپاره خو هیڅ نه لرو. او که موږ سره دا موسسې او یا دا شتمن خلک پروژه کې د خوراکي توکو مرسته وکړه نو بس موږ به ډېر خوشحاله شو.
ځینې مرستندوی سازمانونه او رضاکاران هم ټینګار کوي چې شتمن اشخاص، حکومت او نړیوال سازمانونه باید د دې افغانانو ملاتړ وکړي. له دې ټولې د کونړ ولایت اوسیدونکي او د بشري مرستو د ویش په برخه کې رضاکار رضوان نثار احمد احمدي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له بې وزلو سره د مرستې ترڅنګ باید د ټولنې فعال ځوانان او رضاکاران هم دا اوس څخه د بې وزلو په ځانګړې توګه طبیعي پیښو له امله ځپل شویو او له ګاونډیو هیوادونو تازه راستانه شویو افغانانو سره چې اکثره یې خیمو کې اوسیږي دوی ته د مرستې راټولولو کمپاینونه پیل کړي تر څو په خبره یې د زمي د سوړ موسم او روزه کې خوړو ته رسیدنه وسي.
بےروزگاری وہی افغانان پروژه کې ورته ډیر زیات سوند سره مخ وي. دولت او خیر بنسټونه سرمایه دار خلک دي او په دغه مبارک میاشت کې د دې خلکو لاس نیوي وکي. موږ خپل دلته یو ټولنه لرو، په غیر رسمي ټولنه د ځوانان زمونږ اکثره څوک مسافر دي یا په افغانستان کې څوک په کار باندې بوخت دي یا سرمایه داران دي، دوی نه موږ د میاشتنه هر میاشت یو فنډ اخلو او بیا د خپل کور کلي کوم بې وزله خلک چې دي د دوی لاسنیوي او مرسته کوم. پنځه ورځې یا څلور ورځې مخکې درې څلور لکه افغانۍ توضیح هم وکړل همدغه بې وزلو غریبانانو ته، د دې په خاطر ورکړي چې روژې ته آمدګي ونیسي خو دا بسنه نه کوي.
که څه هم د روژې میاشتې کره نیټه لا مشخصه نه ده او معمولا د سپوږمۍ په لیدل کېدو مشخصېږي، خو د جنترۍ له مخې سږ کال 2023 کال کې روژه به د فبروري د 13 یا 19 نیټې ترمنځ مشخصه سي چې ډیری افغانان له یوې اونۍ وړاندې ورته چمتووالی نیسي او هڅه کوي کافي خوراکي توکي ورته برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هغه هیواد سره د اکثرو هیوادونو مرستې بندې یا خورا محدودې شوي. ډیرای افغانانو خپل دان دل لاس ور کړی او لکونه نور بیا لګونډي هیوادونو په زور افغانستان ته ستنه کړل سوی دي چې اکثره لا بے سرپنا او سخت اقتصادي ننګونو او بیکاره یو سره مخ دي. تر دې وړاندې هم د افغانانو پر دې وضعیت بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د ملګرو ملتونو ادارو اندېښنې ښودلې او له دې ډلې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې دې کال کې به هم 1.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.